سالی محمد، سالی که چه ها در این برنامه در پیش رو داره؟
دیر من است سخه جاوید نیمی او د ازادی رادیو اوریدون کتا از ما لخوا سلام. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرابه 28 د نومبر میاشتې 19. اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم د پاکستان په وړاندې نن پیلوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مهم همکاران به ده ته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. د حکومت اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم د غونډې تر څنګ په یوه بحث کې وویل، کابل تل ډاډ درلو چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی.
When it comes to Afghanistan,
کله چې د افغانستان مسله یادېږي، د ولسمشر ډونالد ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر اساس ډېر وضاحت او څرګند لیوالتیا لیدل کیږي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ته چې له تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورورسېدل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوان قلو اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دارو درملو او نورو ضروري موادو بار و مرجی ته ورسېدل. د 215 میوان قلو اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په مرجی کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه وسوي. هلمند د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د جوجن په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي، د شبرغان اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل، د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سوي دلته راغلي خو دولت لا هیڅ مرسته نه ده ورسره کړې. د جوزجان د ولي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد یې پر بې کوره سویو خلکو ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د جوزجان له څو ولسوالیو څخه په وروستیو کې د ناامنیو له کبله ګڼ کسان بې ځای سوي دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن یک شنبه په پیلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په 2 ویکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته یې لاره جوړه کړه. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې غړي صدیقه مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبرۍ ته د 3 ښځو کامیابي بې ساري پرمختګ ګڼي. د میدان وردګ د ولایتي شورا په انتخاباتو کې حلیمه عسکري رئیسه، نفیسه سیلی مرستیاله او حاجره میرزایی د شورا منشي ټاکل سوي دي. میرمن مبارز پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پرمختګ په میدان وردګ کې د ښځو د حقونو له پرمختګ سره مرسته کوي. د ولایتي شورا رهبرۍ ته د 3 ښځو کامیابي په افغانستان کې ساری نه لري. موږ د دې شکر ستاینه کوو. په میدان وردګ کې د تعلیمي امکاناتو محدودیت، د روغتیایي کلینیکونو او مسلکي ډاکټرانو او نرسانو کموالی د خلکو بیا په ځانګړي ډول د ښځو اساسي ستونزې ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به ده ته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز تلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دغه پلان پر اوکراین د پرمختللو دفاعي وسلو د خرڅلاو او مالی مرستې په اړه دی. څو په مرسته یې اوکراین وکولی سي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ABC نیوز پرون وویل د دغه پلان له مخې به اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلو تر څنګ نورې وسلې هم برابرې سي. د ملي امنیت د شورا یو ویاند وړمه ورځ دغه ټلویزیون ته ویلي وه دغه اداره اوس مهال دا اعلان نه کوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کوي چې روسیه ملاتړ کوي. په دې جګړه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500,000 روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالره ارزښت لري. د پروسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. ناتالیا ولاسوه 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. په زیمبابوی کې د حاکم ګوند مشران نن یکشنبه له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو کوڅو ته راوتلي وه او د موګابي باید له زیمبابوی ووزي شعارونه یې لیږدول. د زیمبابوی دولتي ټلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. ACDC پر خپل ویبپاڼه پرون د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. وی ویل چې دراک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډېره کراري سره سا ورکړې ده. اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دی او افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. په مرجع کې معاصره سوي سرتیرو ته له شپږ میاشتني ځنډ وروسته اکمالات وسول. د سرپل د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې بهرني جنګیالي وسلول طالبان روزي. د دفاع وزارت وایي د پوخ عمره افسرانو د تقاعد طرحه د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت کوم اغېز نه کوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د زیمبابوی وضعیت کتنه کوي چې نن یې ولسمشر له واک څخه پر لرې کېدو د پوځ له مشر سره خبرې کوي. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې واوري. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. ښاغلی عبدالله د څرګندونې پرون په کاناډا کې یو کانفرنس ته کړي. جزئیات له فرشتې جلال زیناوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله وای په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالی امنیتی غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قربانی ورکړې او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ ور باندې موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو. نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي ځکه د خپل حقونو لپاره د خلکو ډیره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان څنګه په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لامل دا سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندیښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتو پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافي او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل
ریسنتلی دیر هاف بین سم
په روسيو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبری په اړه ځینې اندیښنې وي. کمیسون خپل پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او شه بدیل به مرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون لاټړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي چې د خپلواک کمیسون شفافیت وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوي او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لیستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې معاصر سو سرتیرو ته لږ شپږ میاشتنی ځنډ وروسته اکملات وسول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له افغان ځواکونو سره مرجې ته تللی وایي چارواکي هر وار پر اکملاتو ډېر مصارف کوي.
د مارجی په لور چیرې چې سلګونه سرتیری د یو نیم کال راهیسې مسیره دي. د ملي امنیت او امن نظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیری او امبی ټانګونه له توکو بار دي او هغه سرتیرو ته ژمنی مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. دا امن نظم د 15 ملیوه کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږد کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجې ته ځم. ژر مازیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکو کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولې دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مکوي ماینونه دي. دلار پوجدو کې ډیر ځایونه وزت شنه دی. د کم د بازار دوکانونو چې تیر کال چورسوي دي دا سشکاري لکنن چې بیا چورسوي.
صبر
د مرجې مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاته چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کل اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
مطابق امر 08 قومندانی کل اردو عملیات
دی وای د 215 میوان کل اردو د 08 امر په اساس مو د مرجې او نادلی د دولارې څخه د مرجې په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیرو ته اکملات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شده، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلویښت مینونه کاشف او خونسا کړي دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مسؤولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مارجی کې ټولو سرتیرو ته ژمني توکي ورسوي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي وایي په دې ولایت کې د نا امنیو له زیاتوالي څخه خلک پوزې ترغلي او بهرني جنگلي د دې خبره چې په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دا مسأله تاییدوي. نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زیب راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي د ولایت کې د نامنۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د ماین جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان له قوي مالی او نظامي ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهسانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي.
سلام سره پیدا نه کوم باندې مونږ چې یو راپټونه د ځخنه شه مخافستان دایلا د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیوله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستان در اختیار اونا قرار گرفتن. اکثرا با اونا با اون سلاح‌ها در مقابل نیروهای امنیتی ما میرزمند.
در سرپل والی ویاند وایی چه وسلوال طالبان اکثرا په سیاد کوهستاناتو سوزمقله او مرکز ته په نږدې سیمو کې تحرک لري. هغه وویل توریستان اکثرا په کوهستانات ولسوالۍ کې موجود دي او هلته د روزنې مرکزونه هم لري. په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې دوی فعالیت لري او په سوزمقله کې هم تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په اکثرو شمالي ولایتونو کې نامنی د سرپل له کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبري کېږي او دا ولسوالۍ له کابو دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د دفاع وزارت وایي د ډېر عمره افسرانو د تقاعد طرحه په دوو کلونو کې بشپړې سي، خو دا کار د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت تا او امنیتي وضعیت کوم اغېز نه کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ځینې غړي هم د دې طرحې د تطبیق هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي شاوخوا 15,000 هغه ځوان افسران چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې لوړې زده کړې کړې د تقاعد کېدونکو افسرانو ځای به ډک کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دفاع وزارت کې د ډېر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دغه وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف عملي کېږي. ښاغلی وزیر وایي یاده طرحه به تر دوو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي او دا کار به د هیواد د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او وضعیت هیڅ ول منفی اغیز و نکړي.
کسانی کی در احتیاط اس وسنش بالا
دی وی هغه کسان چې په احتیاط کې دی او عمرونه لوړ دی په لومړی پړاو کې، هغه چې عمرونه ډیر او تقاعد ته برابر دی په دوهم پړاو کې او په دریم پړاو کې بیا دغه بهیر په بشپړ ډول عملی کیږي. په دفاع وزارت کې تشکیلاتي تراکم رامنځته شوی دا په داس حال کې چې شاوخوا 15,000 د لوړ زکړو درلودونکو افسران به دندو ګرځي. د یا تراکم د لمنځولو لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی.
تراکم تشکیلاتي از بین بر ای پروګرام ساخته شوه.
ښاغلی وزیر وایي د دغه مرحله لومړی پړاو د روان کال د جدي په میاشت کې پیل او د راتلونکو کال د اسد په میاشت کې بشپړیږي. دی وایي دویم پړاو یې هم د اسد د میاشتې له 10 نیټې پیل او بیا د 1399 مریض کال د جدي په 10مه پای ته رسیږي. د نوموړي په خبره د 1399 مریض کال د اسد تر میاشتې به دا پروسه بشپړه او وروسته شي. ښاغلی وزیر وایي 30% به تجربه افسران د اړتیا او مخې په احتیاطي شکل ساتل کیږي. د دغه طرحې د تطبیق خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د افسرانو په ذاتي قانون کې بدلون راوستی او له مخې هغه افسران تقاعد ته سوق کیږي چې عمرونه یې له 55 کلونو لوړ وي. خو د افسرانو د پخواني ذاتي قانون له مخې چې 8 کاله وړاندې توشي شوی د افسرانو د تقاعد عمر 15 کاله ټاکل شوی وو. د نوې طرحې له مخې بیا د ډګروالانو د تقاعد عمر 45 کاله، د تورن جنرالانو 50 کاله، د ډګر جنرالانو 60 کاله او د ستر جنرالانو لپاره د تقاعد عمر 20 کاله ټاکل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون منشي فتح الله قیصری د امنیت د ټینګښت او په ملي اردو کې د وړتیاو د لوړولو لپاره د یادې طرحې په تطبیق ټینګار کوي.
نه تاثیر منفي نه می داشته باشه،
تاثیر مثبت دی. وایي دا کار منفي نه بلکې مثبت تغیز لري. دا طرحه ان شاء الله د افغانستان د وضعیت لپاره اغیزمنه ده. څنګه چې دا بهیر په څو پړاوونو کې پلي کیږي نو ځکه منفي اغیز نه لري. نوي جنرالان چې له نویو تجربو او لوړ زده کړو سره مقرریږي کېدای شي ګټور تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا طرحه د افسرانو د ذاتي قانون خلاف بولي. وایي په اوسنیو شرایطو کې به یې تطبیق پر روان وضعیت ناوړه اغیز وکړي. له ډلې هایګل سلیمان خیل وایي تر کومه چې ملي اردو په خپلو پښو ونه درېږي او دا طرحه د ولسي جرګې لخوا د تایید وړ ونه ګرځي، تطبیق به یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیان ورسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د نورم او ستاندرد اداروي چې تر اوسه د 500 هغو شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه سوي چې بې کیفیته نفتی مواد واردول وصل وسال نور حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتی او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او ستاندرد ادارې او نفتی موادو د تصدۍ مسؤلین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللې وو. د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې رئیس نقیب الله فایق وایي لسګونو هغو شرکتونو چې غوښتلې بې کیفیته مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه یې لغوه شوي دي. دا ته 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 1500 شرکتونو هم جمع شوي چې موږ وزارت ته لیږلي ځکه موږ د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی دا ځل له دریم چینل نه نفتی مواد هیواد ته راوارد کړي. نوموړي د بیلګې په توګه د سو هغو شرکتونو نمونه یاد کړل چې له بیلابیلو بندرونو یې بې کیفیته نفتي مواد هیواد ته راواردول او اوس یې جوازونه لغوه شوي دي. ښاغلی فایق وایي افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمیټیډ، حاجی ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هیواد ته یې بې کیفیته نفتي مواد راواردول. نوموړی دغه شانوایی د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتی موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتی موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نور نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتی موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتی موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللې. په دغه ناسته کې کاسه هم د نفتی موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتی موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتی موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکې زیرمې له 500 ټنو نه 800 ټنو ته پراخې کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتی موادو د تصدۍ په 20 غرفو او مغازو کې 1 کیلو ګاز په 350 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. ښاغلی تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سږ کال کولی شي په بازارونو کې د نفتی موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسی جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافیایي کړۍ بې کیفیته مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتی موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتی موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلي کالر خپرونې لیکنې ته کتنه کوو. دغه امریکایي آنلاین خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خپرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11 غونډې کومه حمله پلان نه سي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خاوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خپرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: آیا افغان پوځیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات سوي دي؟ د لیکنې په پیل کې راغلی د امریکا دفاع وزارت هغه ادعاوی څېړلی چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور شوی خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات شوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. ډیلی بیست خپرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه و ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګر راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل سوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 ادعاوې تثبیت سوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې معلومات ورکړي وه.
په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو ور بیا د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تیرونۍ د پلازمینې په لار او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته اعلان وکړ چې لاړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرت موګابي شاوخوا ته ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي او د پوز د پریکړې ملاتړ وکړ. په پلازمینه حراری کې لاریونکوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرت موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقف شوي دي. رابرت موګابي درې نوي کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرت موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرت موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک
السلام علیکم زاو درمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په فرمان مایې وایم. مې ته د مایدینو تنخا نه راکول کی زه د ازادي راډیو کارکونکو له اورېدونکو کوم ساده هیله کوم چې موږ ته د ترسکنې تنخا هم ګرځولې اته تنخا نه راکی خپل تنخا دې موږ ته ورسوي. ما والي صاحب ته عرضه وکړه موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه ټول کارکونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د مو مایدینو تنخا ته دې توجه وکړي. روس کانون موږ ښه ګرځول شوی او سر کانون ګرځول شوی دا
موږ ته ورځانه مو د ولاند او د سوالي معنی کې نیولې د وګړو ته موږ څنګه ګرام څه ډیر په ځای ودار په دار کړی د شپې د 9 بجو ته راتو بجو موږ د باندې راوته کوي مری سپی شي موږ نو موږ سکل یا بل وسایل راځي تکلیف راځي یا وسایل راځي چې موږ سنري بیرته یې موږ وړاندې وکړي خدای په لحاظ ورو دا موږ د اواز او نور چا وخت یو ورته دی دا خدای راکول د څنګه یو موږ په تکلیف په کشه د ورځې نو د ورځې نو د شپې په تکلیف نه راځي ورو ورو کله کم پر کم تکلیف نو سلام رحمت الله علیه وسلم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
اتنې بجې سوې دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکاري په تعهد زیات تمرکز کیږي د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي پرون ضروري مواد ور ورسېدل د جوجن په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بنده کړي دغه کسان د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کې روانې دي د ولسی جرګې غړي صدیقه مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبری ته د دریو ښځو کامیابی بې ساري پرمختګ ګڼي امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به دته د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړی چې اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رانیولو په اړه دی په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې د 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت دی او په زیمبابوې کې د هابکیم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سیتان د څنګه او حقیقت صدې خو ترګه مخ کې ځینې نور مسائل اتسیړو افغان ولسمشر وی د واردات بیلانس د افغانستان د راتلونکو لپاره سترګوښته شغل غنی چې پرونې په څلرم ملي شاري کانفرنس کې خبري کولې ول چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي حدیث پردې ساو نور تفصیل
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره د دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سرګوخ بولی محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې له ملي سوداګرو وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا و چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي د ښاغلی غنی په وینا اوس مهال ان د چرګانو هګۍ هم له بهر راوړېږي د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غوښ د تجارت بیلانس دی د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت ساختماني او نور توکي واردو چې هیڅ ضرور نه دي د چرګ خراب شوی هګي چې له عمر شپې ته ورځې تیریږي تاسو یې واردوي لا هم په افغانستان کې د صادراتو وارداتو د بیلانس ترمن زړول نه دی موجود کڅ هم د 1400 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی خو د تیر کال هغه بیا خي چې افغانستان ته تیا سلنه واردات او 12 لنا صادرات لري د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ وچا او تازه میوه قیمتي ډبر او زعفران دي خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی د دغه کارپوهانو لړل عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
دوی یوازې موقتی کارونه وکړه چې نتیجه همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی یوازې مصرف کو تولید نه لرو دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي نو فکر کوم کدا چیرته اوس نه تدابیر نه نیول شي نو بیا به کنټرول نه بهر شي یعنی د موږ د وسو توان نه به هر خبره وي موږ به مدیریت نه کړی شو
د خغلی جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پرامینسته کې دو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هلی ډیر وي خو د وخت په تیریدو سره نه یوازې دا چې دغه هلی پوره نشوي بلکې په یاده برخه کې د پخوانی حکومت پالیسي هم په سمه توګه عملی نشوي
تاند څنګه او حقیقت صدې 219 پروګرامونه د دې خبرونې پاتې برخه جوړوي
د
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان کډوال سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندی تانگی درنو وريدونکو سلام د دیونی پخپرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي، آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینې برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بل شی باید انتخاب کړی و، دیکې چای نشته پکې وظیفه پیدا کوی نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې زه خپله یو محصله یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
ډېر ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډېری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینیري او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نه شي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمې وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دې نه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ما ته ټول فامیل ویل ته دا پوهنځی مه انتخابوه، ته یو بل شی انتخاب کړه. پوهنځی هنرها چای دی چې ته وایې یو بل شی بد انتخاب کړی و، دې کې چای نشته پکې وظیفه پیدا کوی نشي. اوس پورې هم چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و چې دغه آینده لږ خطر او د دینه. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي، خپل ځان مې خپل احساس مې ذات مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کولای شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلک شته چې علاقمند دي او هنر تشویقوي، هنرمند تشویقوي، هم خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي. کولای شي بې دغه نه شخصي کارونه وکړي، بیا یو نمشګه کې دي، نمشګه کې خپل آثار خرڅ کړي.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم دا ردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د په خپله برخه کې کار کوي.
باور نه لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینري یا طب ولولي پیسې لري نه، خیر که خپله انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولی شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پوهنځي کې درس وایم، ولې خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود د دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوې نه یم، ولې باوجود دغه چې خپله زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم په خاطر کولای شم چې یعنی خپله هغه څه مصارف مې چې دي هغه خپله یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه کوي.
شما جهان خارج میبینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نومې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی همونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری
د هنری مرکزونو تقویت چه موگی باید وکړو. لا دې طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسترولنی ولري او توجه هنری او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولای شي د هغو هنرونو لاره چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایي کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروز کوه انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان څلور لسیزه کېږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډېره غټه تاثیر لري پر ټولو عرصو د ژوند کې. اولین تاثیر همدغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقه چې د هنر سره باید ولري هغه ورنه لیرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې منځته راغلې، ځوانان د هنر نه لیرې شوي. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي. خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کیږي، په هغه یو ساعت باندې نه کیږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ته راځي. دا خپله یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستي ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کړو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډېر لرو چې باید انجام ورکړو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاسته راوړنو په اړه کراته وایي چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروسکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي؟
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیاز مونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډېر وړوکی شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. په بل خوا د لاسته راوړنو دا زه ویلی شم چې 80% زموږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي، پلار ته ورکوي. دغه ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډېر مناسب نه دي یا هنر ته ډېر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر زده وي.
هنر یو پدیده ده چې د انسان په دې هغه اول دورزه چې انسان پیدا شوی هنر ور سره شته. که کور جوړول هنر رو، که ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر و، ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډیر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کیږي.
هنر هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړي، خو خپل دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځه ته په افغانستان کې حسین پاتراب کې هم په هوای نه ده شوی. په کار خو داسې و چې همدا پنځه یا د لوړ زده کړو وزارت د پنځه ته هم په هوای وکړي چې شاګردان راشي، تشویق کړي او دا پنځه انتخاب کړي او بیا شاګردان د زړه د خلاص ووي که دوی د زړه د خلاص د زړه د تاله دا پنځه ووي بیا دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نوم یې خالد شاه نایل دی. هنر بازار او په دې ګرمیږي چې مونږ ترجیح ورکړو، مونږ په ټولنه کې دا خبره عامه کړو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیره دا هنر چې دی دا بد شی نه دی، دا باید خلک زده کړي. که درته وایم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، دا د ژوند ضرورتونه دي او خلک پوه کړو. نو چې خلک پوه شول نو خپل هغه هنر چې دی خپل ارزښت بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اولا داس دوت شو د سه هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کیو د خلکو ته مفت ورکول بعد دا دوت لمنځ ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سه زحمت باسي هغه حکومت شانت ضرورت لري، هغه برابرۍ وي غبن مصرف کوي، هغه کوي هیڅ کوم رسنۍ او هم کوم فرد او هم کوم ملي سوداګر نه حاضرېږي سره یو هنرمند اثر واخلي. که چیر دی هنرمند هغه اثر واخل سي هغه دی او ملي سوداګر طرف نه وی هم دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او هغه ته یو څه پیسې ورکول شي، په هغه څنګه کې هغه به ته مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په هغه څنګه کارو کې او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی ود لپاره هم خني.
خو ګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دوم روا تر بل خبرونه مو په پاک لاس پارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همداراز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همداراز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د ده او د ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ ونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که در ته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دغه مسایلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي هغې شمېر نهایت ډیر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ماته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډیر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي، چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون دی ولسی جرګې ټول دغه اسناد د وخت مطابق رسمي مکتوبي استولې دي لوی سرنوالي ته چې دوی د قضیه بررسی کړي. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم داوه چې په طول دی دوه نیمه میاشتو که هیڅ نوی اجراءات په دې مورد کې ونشول، هر ورځ پولیسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسي جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسي جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد دی رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نه هم د ښاغلی نصرت سره، ولې دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسي جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسي جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسي جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو، بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشي دی په نایب منشي دی په ولسي جرګه کې هغه یې په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړلی شوه، بالاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس باوجود دی چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسي جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولی هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله دی د دې کمیسیون د لورې، ولی ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټنګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسي جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکپوالي په حساب باندې، ولې متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه، خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه یې راوستلی دي د ولسي جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضی میرمنو چلته د جنسی تیری اذیت شوی دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا، چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي، ولې متاسفانه دا فاسد خلک دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره مولای ته لیږلي دي.
ماوین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي، تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم ادعاوې چې کړي دي یا په تاسو کوم ادعاوې موجودې دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایي؟
زه حاضر یم چې هر نوع محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګو یم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابت نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم. د باوجود دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سو استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تګ، یعنی د ولسي جرګې ته تګ چې دغه په رسانو کې راواخیستل شوه، زما تک ولی منایست معاون اول دی ولسی جرگی چه خپل تلویزیون د ما د صلاحیتون ده چه زه اداره و کنترول د مون پا غاره دی، تفتیش دی مون پا غاره دی، ولی زه مجبوری گم چه تلویزیون تر ارسم داده دی پا خاطر چه خاغل نصرات و تنویر دی تلویزیون نشخصی تلویزیون جور کرده و پا غذای که خزینه عذیت که دلی دی دوی اوازونه د دوی رئیس د دوی ټول شاند ما سره ثبت وختنه مې داده د رئیس جمهور نه چې کچیر تر اختیار فساد سره مبارزه کوي هغه خبر چې د په انتخاباته کې کولی هغه 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 خاور چې د خلکو سترګو ته د انتخابات په وخت کې شیندلې اوس کره او ثبوت اسناد او شواهد لرمه لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي او علاوه د دې نه د محاکمه نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونه چې کوای سي په دې مسله کې عقلن یو څه رول ولوبوي رادسي ولوسي جرګې ته یا زموږ نه اسناد وغواړي چې موږ یې ورکړو تر څو د فساد مخنیوی وشي.
ماوین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تروسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی دا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي. دې مسلې سره څومره موافق یاستئ؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي که ما سره کومک وکړي زه یې هره کلی کوم په هر موقف کې چې وي او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لوی مافیایي کړی دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي. دغه خلک باید افشا سي او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنشي کړلی او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګه په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور خپل ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردک دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکل غواړي چې قضیه سیاسي کی او غواړي چې د دغه اختلاس یا د دغه سوء استفاده چې تر سره شوی ده دغه خلک د دغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رای په اکثریت باندې نه درغلی او یو دوا پیسوي ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتګ په صورت کې چې رایه ونه اخیستلې په دې باندې دعا وسوه په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټولې هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولای سي او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانې کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي دی په خاطر چې ادعاګانې سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي. یو بې بنسټه ادعاګانې. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنترول کوي زما دفتر وی ګوره دا مثلا حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولې څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې یا د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاونې په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ؟ دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرې چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخه. یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګې کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګې باندې وکړي. دا کار زنه سم کوي. دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکاره کم. دا فسادونه باید خکاره سي تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان یو تعداد وکیلان چې په ولسي جرګه کې نارې وهي یا طرفداري د فساد نه کوي هغه معلوم کسان دي. اغه معلوم کسان دي، اغه معلوم افراد او اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیه هم ډیر زر زر را اوس پړم او ډیر زر به د مسل کارک. اته دیرش مورد نوی پیدا سوی دیده ما سره چه کرا اسناد و شواهد موجود دی چه بیا هم اختلاسون سوی دی اگه هم ده نصرت ده خواست سوی دی رئیس دی درانشا او ده رئیس دی پارلمان پا خاطر ده کورونو ده مصارف ده پاره سوی دی تاس پیگه چه حتی ده اولسی جرگه تانگونه او زیرهی وسایل ده اولسی جرگه نه اولی سوی دی او ده رئیس دی پارلمان کور پی ساتل که گی بیا هم وایلشم چه لوی فساد ده پا اولسی جرگه که ده لوی فساد ده مخنیوی ده پار زازر یم چه تر آخرین لحظه پر قربانی ورکم او ده مسائل افشاکم ولی ده حکومت نمی گفتن داده چه پا سیاسی معاملو که ده مسائل نداخله وی ده اختلاس ده ده اختلاس باید سرنوالی وچیلی او لوی سرنوال ده منگا ده افغانستان لوی سرنوال پا ده که ناکام پاته ده او زه تاسف کام پا غرایو چه منگ ده تور کرده وی با وجود ده چه ما ده تقدیر کرده هم و دو دره میستی مخ که ولی برته ما ده یه رسمی مکتوب پا اساس بانده ده نه تقدیر نامه برته واخستله او دوی ما پا فساد هم تورن کرل فساد مختلف فسادو نوی چوک چه ده خپل موقف نه سو استفاده کهی اخپل وظیفه پا پاکوالی سر تنه رسوی ده هم فهم.